سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجې تاسو آزادي راډیو ته غواړئ اسمح کې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یو چوای سویس د افغانستان لپاره د بشري مرستو له صندوق سره د 2.3 میلیون سی سی فرانکو په اندازه چې شاوخوا 2.5 میلیون ډالر کېږي نور مالی مرسته کړې ده. د اوچا د افغانستان څنګه نن دوشمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه مرستې به په افغانستان کې د اړو کسانو پر لاسنیوي د پام وړ اغېز ولري. اوچا تیرونی ویلي و چې 2015 کال کې به په افغانستان کې 2.9 میلیون خلک چې د دغه هېواد د ټولو وګړو تقریبا نیمه برخه جوړوي د خپلې بقال پره بشری مرستو ته اړتیا ولري. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی په کابل کې د سعودي عربستان له سفیر فیصل طلاق سره د کتنې پر مهال په اج کې د افغانانو لپاره د ونډې زیاتېدو غوښتنه وکړه. د وزارت په یوه بیان کې ویلي چې ښاغلي متقی پرون یکشنبه د ونډې په جریان کې د سعودي حکومت غوښتل چې په هغه هېواد کې میشتو افغانانو ته د قونسلي خدماتو په برابرولو کې همکاري وکړي. د بیان په یوه برخه کې د سعودي د سفیر په وینا راغلي چې ویلي دی هېواد یې غواړي په بېلابېلو برخو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. په دې باب نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د سعودي سفارت هم د دې غونډې په اړه تبصره نه ده کړې. سعودي عربستان د مرغومي جدي پر دوه نیټه په افغانستان کې خپل سفارت بیا پرانیست. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته هیڅ هېواد د دې ډلې لنډمهاله حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. سعودي عربستان یو له هغو هېوادونو دی چې 1990 لسیزه کې د طالبانو لومړی حاکمیت په رسمیت پیژندلی و. د ایران د یو چارواکي ویلي چې ایران ته د پولي له لارې د بې اسناده کډوالو ننوتل سفر ته راټیټ شوي دي. ایران د انتظامی ځواکونو عمومي قمندان احمد رضا رادان پرون یکشنبه ویلي چې پر پوله باید د اسنادو کډوالو د داخلي دود مخنیوي لپاره ټول امکانات وکارول شي. د ایراني رسنوي د راپورونو له مخې ښاغلي رادان په یوه کانفرنس کې ویلي چې د ایران له پولو د بې اسناده کډوالو د مخنیوي لپاره پرمختللي امکانات کارول شوي دي. تر دې مخکې د ایران چارواکو اعلان کړی و چې افغانستان سره پر 300 کیلومتره پوله د خنډ جوړولو کار پیل شوی او تر اوسه پر 15 کیلومتره پوله دغه خنډونه جوړ شوي دي. ایراني چارواکو په زمري میاشت کې ویلي و چې افغانستان سره پر پوله د موانو جوړولو کارونه به په 3 کلونو کې بشپړ شي او دا کار له افغانستان سره په تفاهم کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د جګړې له امله د سودان په جنوب کې له روابط خارڅخه زرګونه کسان تښتېدلي دي. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون یکشنبه وویل چې په تیرو 15 ورځو کې د شمالي کوردافان ایالت له دغه ښاره له زر څخه تر 300 پورې کورنۍ بې ځای شوي دي. په امرابه ښار کې د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ ځواکونو ترمنځ تازه نښتې تېرونۍ پیل شوې دي. په عین حال کې په الجزیرې مرکزي ایالت کې د سودان پوځ پرمختګ کړی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ویلي چې له پرله پسې نښتو وروسته د امنیتي اندېښنو د زیاتېدو له امله کورنۍ له خپلو سیمو کډې کولو ته اړ شوي دي. او وروسته خبر هم ده چې بارسلونا 15-2 پر وړاندې په نتیجې سره په 2015 کال کې د لومړي ال کلاسیکو ګټونکی شو. د اسپانیا په سوپر کپ کې خپله 15 بریا ونمانځله. په سعودي عربستان کې تېره شپه د اسپانیا د سوپر کپ په پایلوبه کې بارسلونا او ریال مادرید له یو بل سره مخامخ شول. کلیان امپاپي د ریال مادرید لپاره لومړی ګول په 15مه دقیقه کې وه او د بارسلونا لومړی ګول د بارسلونا ځوان ستوري لایمن یمال په 20مه دقیقه کې ووه. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اورئ. د دینی مدرسو فارغانو ته د لسانس او د ماستری د سندونو پر وړ کې نیوکه
دا ستیر ځوانان زما په شان ته د وظیفونه محروم دي سره لدی چې ډیر معتبره تحصیلي اسناد لري.
افغانستان کې د غاز نیول پیښې ډېرې شوې دي.
نو په لومړی قدم کې دا کسان چې غاز نیولې دي آزاد هوا ته راوېستل شي
او د ډالر پر وړاندې د افغاني ارزښت سره ټیټېدل وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان له پانتونونو یو شمېر فارغ شوي کسان او د زده کړو د برخې ځینې فعالان د طالبانو د حکومت د اعلان ته په اشاره سره چې وایي د دیني مدرسو زرګونو فارغانو او دیني عالمانو ته د لسانس او ماستری سندونه ورکوي د اندېښنې وړ بولي. دوی له ازادي رادیو په خبرو کې ویل چې د ټاکلو شوي معیارونو له پوره کولو پرته د تحصیلي سندونو ویش به دغه سندونو اعتبار ته لوی زیان ورسوي.
د طالبانو د حکومت دا اعلان چې د ازموینې له اخیستو وروسته به د مدرسو شپږ ویشت زره زده کوونکي او دیني عالمانو ته د لیسانس او ماسټري سندونه ورکړي د پوهنتونونو د ځینو فارغانو او د زده کړو د برخې د یو شمېر فعالانو اندېښنې راپارولې دي. دوی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي په داسې حال کې چې دوی له پوهنتونونو د فراغت او تحصیلي سندونو د ترلاسه کولو لپاره ډیر زیار ګاللی خو ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په دې برخه کې د خپلو پلویانو لپاره ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. د کندوز ولایت اوسیدونکی چې د دغه ولایت د حقوقو او سیاسي علومو له پوهنځي فارغ شوی د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما خپله دولس کاله ښوونځی وویل او بعد له دې نه کندوز پوهنتون کې د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځی ولوسته. سره د دې چې ډېر مشکلات مې درلودل، اقتصادي وضعیت ښه نه و، د کورنۍ په مرسته مې دا کار وکړ، پوهنتون مې خلاص کړ. او بعد له دې نه چې طالبان راغلل او د طالبان راتګ سره خپله داسې کسان پېژنم او دقیق معلومات لرم چې په ډېر اسانۍ سره معتبر اسنادونه د ګوناګون لاسته راوړل، دا د پوهنتونونو اعتبار په سوال لاندې راوستی.
د کابل ښار یو اوسیدونکی چې د لیسانس تر کچې زده کړې کړې او نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم په راپور کې یاد شي، د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
دغسې ډېر ځوانان زما په شان چې د وظیفونه محرومه دي، سره له دې چې ډېر معتبره تحصیلي اسناد لري او دا ډېره ناانصافه پرېکړې چې د اوسني حاکم نظام لخوا نه یا طالبان لخوا نه د افغانستان پر ولس عملی کیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د ازموینو له اخیستو وروسته به د مدرسو 26,000 زده کوونکي او دیني عالمانو ته د لیسانس او ماسټرۍ سندونه ورکړي. دغه وزارت د شنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د دغو کسانو د ازموینې اخیستو بهیر د شنبې ورځ د جدې 22مه د شپږو ورځو لپاره په 10 ولایتونو کې پیل شو. په اعلامیه کې راغلي چې په دې ازموینه کې به د مدرسو 15,000 طالبان د عالمیه سند او نور 11,000 کسان به د عالیه سند ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت مخکې ویلي چې عالیه سند د لیسانس او عالمیه د ماسټرۍ له سند سره برابر دی. که څه هم په اعلامیه کې په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې تر دې وړاندې له څومره کسانو د ورته سندونو د ورکړې لپاره ازموینې اخیستل شوي، خو د راپورونو پر بنسټ له 2 کالو راهیسې طالبان په بېلابېلو ولایتونو کې د دیني مدرسو له فارغانو ورته ازموینې اخلي. د زده کړو د برخې فعالان له ډلې ډاکټر صلاح الدین سعیدی وایي چې د منل شویو اصولو له رعایتولو پرته د تحصیلي اسنادو ورکړه د دغه سندونو اعتبار ته د زیان سربیره د بې عدالتیو لامل هم کیدی شي.
اعتبار کسبول اوږده پروسه ده، د اعتبار د لاسه ورکول ډیر لنډ کیدلی شي. د تحصیلي اسنادو په یو نظام کې ورکړل شي او هغه ستاندرد اصول او قواعد ونه لري، معینن په دې کې د سترو بې عدالتیو موجب په دې د افغانستان په تاریخ کې او د نړۍ په جوامعو په نورو تاریخو کې باید موجب د دې شي چې بیا د دې دورې تمام اسناد ملغا شي.
د یادونې ده چې طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو سره سم پر افغان نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې وتړلې، خو هم مهاله یې دیني زده کړو ته پام ډیر کړ. د زده کړو د برخې فعال صلاح الدین سعیدی وایي د ټولنې د پرمختګ لپاره دواړو اړخونو ته لازمه توجه پکار ده چې په ټکو یې طالبان په دې برخه کې پاتې راغلي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې ویلي چې په افغانستان کې نږدې 20,000 دیني مدرسې او مرکزونه جوړ کړي چې څه باندې 3,000,000 کسان کې په زده کړو بوخت دي. خو دغه وزارت دغه شان ادعا کړې وه چې دوی 300 زیات ښوونځي هم جوړ کړي چې په خبره ټول ټال په ښوونځیو کې 10,000,000 څخه زیات زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت لخوا یو شمېر ولایتونو د سیمه ییزو ټولګیو د بندولو راپورونه هم ورکړل شوي دي، خو طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي او نه یې هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي دي. سیمه ایز یا محلي ټولګي هغو نجونو او هلکانو یا ماشومانو ته دي چې د ښوونځیو د اوسېدو له سیمو لرې دي او یا د بې وصلۍ او ټولنیزو محدودیتونو له امله له زده کړو بې برخې پاتې وي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ژمي د موسم له پیل سره به هله بیا هم د تیر کال په شان په افغانستان کې د ګازو نیولو له امله د موسم د مسموم کېدو او مرګ پیښې ډېرې شوې دي. د پلازمینې کابل یو شمېر اوسېدونکو نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د سړې هوا په رارسېدو سره د خپلو کورونو د ګرمولو لپاره د ګاز له کارولو پرته بله ښه لاره نه لري. نور حال په دې راپور کې.
صبح وقت نماز صبح میخستاندش دیدن که در حال جان دادن هستند و فورا به شفاخانه بردن.
نقیب نومیگی او د کابل ولایت اوسیدونکی دی. د خپل ماما کیسه کوي.
سن مامان گاز روشن کرده بود که اتاق
مو دمو خیز ما ماما گاز لگوله و چی کور گرم شی پا ناپامه که خوب بوده و کنه هیت کلا بایداسه نکول. سهار دل منزه پا وقتی ده ویخولو لپارا ورغلو گوری چه ده مرک پا حال که ده کلا چه شفخانه تا یوور داکتران اوویل چه نوخته شوه مونگ بخنه غوارو جالب داده چه پا کور که هیز ده گاز بوی نو چیگوا که گاز خور شوه وی او ده ده مسموم شوه وی.
شمس الحق چې د پلازمېنې کابل بل اوسېدونکی دی ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې یو ورور ګاز ونیولی و خو روغتون ته له وړلو وروسته ژغورل شوی دی.
څو ورځې مخکې مې ورور حمام کاوه، ګاز یې له ځانه سره حمام ته وړی و، ګاز ونیولی و او په تشناب کې غورځېدلی و. موږ ژر خلاصې هوا ته راویست او څو دقیقې وروسته شوسو ټوخی کاوه او ویل یې چې حس کوي سایه بندیږي. روغتون ته مو بوت، ډاکټر دوا ورکړه. څو ورځې ټوخېدی، حال یې خراب و.
د ګاز نیولو د پیښې ډیری قربانیان هغه کورنۍ دي چې د خپلو کورونو د ګرمولو لپاره ګاز کاروي. د راپورونو له مخې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د پکتیکا ولایت 15 غړي چې د درملنې لپاره خوست ته تللي وو د ګاز نیولو له امله مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان امرخیل تازه په خپله اکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د روان ژمي له پیل څخه تر اوسه 24 کسان د ګازو نیولو له امله مړه شوي دي. هغه زیاته کړې چې په دې موده کې 894 کسان د ګاز نیولو له امله د روغتیایي ستونزو په دلیل روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کړې ده. ډاکټران وایي چې په کوټه کې د کاربن مونو اکساید ګاز تنفس کول د مسمومیت او د خلکو د مړینې لامل کیدای شي. دوی ټینګار کوي چې که څوک ګازي بخاری کاروي نو هر څو ساعتونه وروسته باید د کوټې هوا بدله شي. ډاکټر فریدالله عمری په دې اړه چې که څوک ګاز ونیسي له هر څه مخکې څه باید ورسره وشي ازادي راډیو ته وویل.
نو په لومړی قدم کې دغه کسان چې ګاز نیولې دي آزاد هوا ته راوستل شي او دوی ته وویل شي چې ژور ژور نفسونه واخلي، یعنی عمیق نفس باید وکړي. دوهم د هغه غټ لباسونه یا ګرم لباسونه که چیرې پر ځان کې وي هغه باید وایستل شي. او دریم هم که دغه کسان نور هم وضعیت خرابیږي، یعنی د کوما حالت خواته ځي، په دغه سه وخت کې باید هرو مرو باید هغه نږدې روغتیایي مرکز ته انتقال شي.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې هم په افغانستان کې د ګاز نیولو له امله ګڼ شمېر خلک مړه شوي دي. دا پیښې تر ډیره د بې احتیاطۍ، د خراب اقتصادي وضعیت له امله رامنځته شوي دي. بیکاري او د بېوزلۍ پراخېدل د دې لامل شوی چې ډیری خلک د ژمي په موسم کې خپلې اړتیاوې په سم ډول پوره نه کړي. نړیوالو سازمانونو مخکې ویلي وو چې روان سخت ژمی د افغانستان د بېوزلو او زیانګالو خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کولی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
راپورونه وایي په دوحه کې د مذاکرو پر مهال په غزه کې پر اوربند او د پاتې یرغمل شوو د خلاصون پر سر پرمختګونه شوي. ریوټرز خبري اژانس راپور ورکړی د پرمختګ وروسته له هغه وشو چې د اسرائیل د استخباراتي ادارې مشرانو د منځني ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالتونو د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ استازي او د قطر صدراعظم تېره شپه په خپلو کې خبرې وکړې. نور حال په دې راپور کې.
یو چارواکی ویلي قطر چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د غیر مستقیمو مذاکرو منځګړیتوب کوي په غزې تړانګه کې د اوربند ټینګښت او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د موافقې نهایي مسوده اسرائیل او حماس ډلې ته سپارلې ده. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. دغه چارواکي نن دوشنبه روټرز خبري ایجنسی ته ویلي په دوحا کې د مذاکرو پر مهال وروسته له هغې پرمختګ وسو چې د اسرائیل د استخباراتي ادارو مشرانو د منځني ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځانګړي استازي سټیف ویټکاف او د قطر صدراعظم محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی تیره شپه پر دې موضوع بحث وکړ. بل لوري ته اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی نن د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونو او عرب هیوادونو منځګړو د اوربند او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون پر سر په موافقه کې د پام وړ پرمختګ کړی خو لا کومه موافقه نه ده سوې. د دغه راپور له مخې درویو چارواکو د دغو پرمختګونو د خبر تایید کړي او ویلي دي چې را روانې ورځې به په غزه کې د 15 میاشتنۍ جګړې د ختمولو لپاره مهمې وي. دغه چارواکو د خپلو نمونو نشولو په شرط له اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی سره دغه خبرې کړي ځکه د دغو مذاکرو په اړه د خبرو اجازه نه درلوده. اسرائیلی رسنیو هم نن په خبرو کې د پام وړ پرمختګ راپور ورکړی دی. تر دې مخکې سپینې ماڼۍ ویلي و چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د یکشنبې په ورځ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ټلیفوني خبرې وکړې. روټرز خبري ایجنسی راپور ورکړی امریکایي چارواکي هڅه کوي چې د جنوري پر شلمه د جو بایدن د ولسمشري دورې له پای ته رسیدو مخکې د یرغمل سویو کسانو د خلاصون او په غزه کې د اوربند په اړه پر یو موافقه سلام وسی. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې بایدن او نتنیاهو د فلسطینیانو په قلمرو کې د جګړې د پای ته رسولو او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره پر یو موافقه د سلا کېدو پر هڅو بحث کړی دی. د بیان له مخې ولسمشر جو بایدن په غزه کې د اوربند پر بیړنۍ اړتیا د یرغمل سویو پر خلاصون او سیمې ته د بشري مرستو پر زیاتېدو ټینګار کړی دی. اسرائیل وروسته له هغې په غزه کې پوځي عملیات پیل کړل چې لومړی حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل ناببره حمله وکړه. لږ تر لږه 1200 کسان یې ووژل او تر 250 زیات کسان یې یرغمل کړل. د فلسطین روغتیایي چارواکو په وینا په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې له 6400 ډیر کسان وژل شوي دي. د جګړې په نتیجه کې د فلسطینیانو د دغه قلمرو ډیره برخه ویجاړه شوې، ډیری وګړي بې ځایه شوي او یو بشري بحران رامنځته شوی دی.
د خیبر پختونخوا په قبایلي زلو او د بلوچستان په بلوچستان سیمو کې ورځ تر بلې وسله وال بریدونه مخ په زیاتېدو دي. په بلوچستان کې بیلتون پالې وسله والې ډلې ال ای د لاند واخ لپاره لوی لارې کنټرول کړي او په ځینو ښارونو کې ښکاره شوې دي. د پاکستان پوځ وایي چې د وسله والو ذاتي عملیات ته دوام ورکړی او تر بل هر وخت زیات وسله وال وشلې دي. خو د وسله والو فعالیتونه څومره زیات شوي او ولې؟ عبدالحی کاکړ د چارو له پوهنې سره د مرکې په اساس دا ځانګړی ریپورت جوړ کړی دی.
په پاکستان کې لښاو خاصل کلون راسي دوی وسوالي جګړې روانې دي. که څه هم د جغرافیایي موقعیت او سیاسي هدفونو لپاره د دواړو ترمنځ فرق دی، خو جنگي هدف یو دی او هغه هم د پاکستان امنیتي ادارې هدف ګرځول دي. یو خاطه تیری کې طالبان پاکستان د طالبانو حافظ ګل بادر ډله داعش او ځینې نورې وړې وسلوالې ډلې دي چې په ظاهره د وسلوالې جګړې له لارې په پاکستان کې شرعي نظام غوښتلو دعوه کوي. بل طرف ته بیا بلوچي وسلوالې ډلې دي چې د ټوپک په زور له پاکستانه بېلېدل غواړي. د دوی پر ضد د پاکستان فوج عملیاتو ته دوام ورکړی، خو د دې سربېره هم وسلوالې ډلې ختمې شوې نه دي، بلکې د جنوري پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په خپل کلنی رپورټ کې وویل چې د 2023 کال په پرتله په 2024 کال کې په پاکستان کې وسلوالې حملې زیاتې شوې وې. امیرانا د دې انسټیټیوټ مشر دی.
میرے خیال چتر کا
دامرانا د چرنیز مرکز رپورٹ زیاتوی چی په 2023 کال کی ټول 1521 وسوال بریدونه سویل چې پکې تر ټولو زیات په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې وو. په ناروی کې مشت خبریال کیا بلوچ چې زیات کار یې د بلوچستان د وسلوالو ډلو په اړه دی وایي چې د نورو کلونو په نسبت بلوچ وسلوالې ډلې اوس زیاتې پیاوړې شوې دي.
لتیرو در سلور کلون رائسی دا بلوچ وسلوالو حملو کی تیزی راغلی دا نئی واضح تیزی راغلی بلکه دوی دا گوریلا یا غلچکی جنگ پخوانه تیک هم بدل کرده او اوس زانمرگی بریدونه کبی پخاص توگا دا بلوچ لیبریشن آرمی دا زانمرگو بریدونه دالا چورت مجید بریگیڈ ویل کیگی تیر کالی شپک زانمرگی حمله کرده وی
وہ خود کش دھماکے بھی کر رہے ہیں. پچھلے سال 2024 میں انہوں نے 6 خود کش دھماکے کیے.
پاکستان کی د مذهب پنوم د وسوالو ډلو جګړه له شاوخوا 2015 کال راځي پیل شوی چې پر ځای دی هم لاغه وخته فوجي عملیات روان دي. خو په 2015 کال کې فوج وتوانېدی چې د قبایلي سیمو ځکنی کنټرول له وسوالو واخلي چې له دې سره وسوالې ډلې کمزورې شوې او د 2040 کال پورې په دې سیمو کې مقابلتا آرامي راغله. خو په افغانستان کې طالبانو په واک کې د راتلو او د عمران خان په وزیر اعظم کې له ټي ټي پی سره په کابل کې مذاکرات تورسته په قبایلي سیمو کې د وسوالو فعالیتونه ورو ورو مخ په زیاتېدو سول. داسې فکر کېږي چې ټي ټي پی او نورې وسوالې ډلې او بلوچ پلتون پاله وسوال اوس دومره پیاوړي شوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه دفاعي حالت ته بوزدلي. خو د پاکستان د ترګري ضد ملي ادارې نکټا پخوانی مشر احسان غنی دا خبره نه مني او زیاتوي چې امنیتي ادارو په ځینو موکو جاریحانه اقدام نه وي کړی نو وجه د اولسي وګړو ژوند ژغورل دي.
خو که تاسو وګورئ سکیورټي ایجنسیز دی لا انفورسمنت ایجنسی یعنی دی هغوی مسلسل یعنی کوي بیک فوټ باندې خو صرف په هغه ځای کې چې کوم ځای کې دا خطرې چې هسې نه چې د دې پښتو کوایو که نه چې د وچو سره لامدم وسوځي نو هغه شیز کولو دپاره کله کله دوی لږ احتیاط کوي.
خو پوښتنه دا ده چې د پخوا په پرتله وسوالې ډلې اوس ولې پیاوړې شوي دي؟ عامر رانا دوی وجې په ګوته کوي.
پاکستان کې افغان پالیسی کا فیلیور ہے.
پاکستان دا افغان پالیسی دا ناکامی دا و زمان تل افغان طالبانو کمی تمی وی حقا پورا نشوی او نهم دا ٹی ٹی پی مسئلہ حل شوا بلا وجه یه لانی اتوز وکون سخبا افغانستان که دا پاتشو و وصلو دا چی دا ٹی ٹی پی او بیلی وصلوالو طاقتی نور هم زیاد کرده سر بیر پرده چی ٹی ٹی پی زیادی حملی کلی دی خو بیلی نور هم پیاوڑا شوی دا بیلی لخوا پا جنسی مو قبضه کولا او لوی لاری نیول د پاکستان ریاست لپاره ډیر لوی چیلنج دی. تر دې وړاندې داسې نه دي شوي چې یوه وسلواله ډله دې تر 40 ساعتونو زیات وخت لوی لارې کنټرول کړي.
24 د دې ترڅنګ د جنوري پر اتمه بلوچ وسوال د خوزدار په زهري سم کې په رڼا ورځ ښکار شول او هلته آن خلکو ته تکرونه وکړل او ولاړل. د کلات کمشنر او نورو چارواکو ویل چې د امنیتي ځواکونو تر ورتګ وروسته وسلوال مجبور اسول چې سیمه پرېږدي. خو کیا بلوڅ وایي چې بلوڅ ځوانان ورځ تر بلې له وسوالو سره ملګري کیږي.
ځوانان ولې له وسلوالو سره ملګري کیږي؟ یوه وجه خو یې نظریاتي ده چې له 1948 کال راهیسې روانه ده چې دوی فکر کوي چې پاکستان په قلات ریاست قبضه کړې وه. خو بله وجه یې دا ده چې ځوانان سوچ کوي چې ریاست دوی خپل نه ګڼي، دوی په زور له درکه کوي، وجنې او مړ یې غورځوي. بله د بلوچو ټولنه له یو بل سره ډېره نږدې ده. که په یو کلي کې 15,000 کسان ژوند کوي نو موږ 15,000 کسان سره پېژنو. نو که اوس یو یا دوه کسان لا درکه شي نو معنا یې دا ده چې په ټول کلي یې بد اثر وشو. نو دا خبرې هم د ځوانانو په ذهنونو اثر کوي.
بله پوښتنه دا ده چې شاوخوا 40 کلونه وسو چې په پاکستان کې وسواله جګړه روانه ده، د ختمولو لپاره پرله پسې پوځي عملیات سوي، قانون سازیانې سوي، اسمبلی قراردادونه منظور سوي، ټول ګوندیزه غونډې سوي او له نورو هیوادونو سره مذاکرات او لوازدامې سوي خو بیا هم ختمې شنه. د دې په جواب کې احسان غنی وایي چې بشپړ ختمولو لپاره باید یو ګڼ اړخیزه تګلاره جوړه سي.
د کله چې دا جنگ شروع شوی دی د پاکستان ریاست یو شی څه توجه ورکوي چې موږ څومره دهشتګرد یا سچورتواز کړي پسند هم راکړله. مین ایشو دا هوی مرکول نه دي نو ما دا خیال دی هر یو مسله چې هغه یو سیاسي مسله اکنامک ایشوز دي که هغه ڈسپیرٹیز دي لیکن د بلوچستان چې مونږ مثال زیات تر په پاکستان کې انفلوئنس چې دی نو هغه د فوج او هغوی ته دا پته نه لګي چې دا پرابلم څه دی د بلوچستان صبح سرحد بیل پرابلمز دي نہیں بیل سولوشنز دی بلوچستان بیل پرابلمز دی پاکستان ریاست دا پکار دی چې دا هر پرابلم دا پارا بیل سولوشن دی او هغه سولوشن
خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جنوري پر درېمه نیټه د افیکس کمیټي غونډې ته په وینا کې تکرار کړی و چې دوی به وسلوال له منځه وړي او پر مرکزي او صوبایي چارواکو او ادارو یې غږ کړی و چې له ترګري سره د مبارزې او په ټول هیواد کې د امنیت باوري کولو لپاره یوه جامع او منظمه منصوبه جوړه کړي. د پاکستان فوج هم دا نه مني چې واقعي وسلوال پیاوړي سوي دي.
د ډالر پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت راټیټېدو وروسته ځینې خلک او هټیوال د خوراکي توکو له لوړو بیو شکایت کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک نن د شنبه ورځې د معلوماتو پر بنسټ د یو ډالر د پیر او پلور بیا 40 افغانۍ ته رسیدلې. په داسې حال کې چې 13 شاوخوا 20 افغانۍ و. نور حال په دې راپور کې
د ډالر په وړاندې د افغانۍ او د ارزښت په چټکو راټیټېدو سره په افغانستان کې د خوراکي توکو د بیو لوړوالی ډیری خلک او هټیوال اندېښمن کړي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانۍ په وړاندې د ډالر او بیو پورته کېدو نیخ په نیغه د خوراکي او اړینو توکو پر بیو اخیز کړی دی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی حفیظ الله چې د خوراکي توکو دکان لري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې وروستیو کې چې په افغانستان کې د ډالر بیا د 15 تر 18 و د کال د 18 تر بیا 15 پورې د ډالر وړېدا په افغانستان پر بیلابیلو ولایتونو کې پر بیلابیلو مارکیټونو کې د خوراکي توکو لکه د اوړو وریجو غوړیو دغه بیو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې خلک له اقتصادي بحران سره مخامخ دي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د نن دوشنبه ورځ د معلوماتو پر بنسټ د یو ډالر د پیر او پلور بیا 40 افغانۍ ته رسیدلې. په داسې حال کې چې 13 شاوخوا 20 افغانۍ و. یو شمېر افغانان وایي له دې عمله د خوراکي توکو په بیو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او دوی نشي کولی اړین توکي وپیري. د کابل خار اوسیدونکي انیسه چې د 4 اولادونو مور ده او د خیاطۍ پر مټ خپلو بچیانو ته نفقه ګټي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سخت هوا سرد زمستان بیکاری
هوا سړه ده ژمی بیکاری او بېوزلي ده او خلک پیسې نه لري. ډالر پورته زیاتېوال هم بیل وړوي. د خوراکي توکو او د کالیو بیې د پام وړ لوړې شوې دي په داسې حال کې چې خلک په لاس کې هیڅ نه لري.
د اندېښنو ته په پام د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان مرکزی بانک په بازارونو کې د بیو د کنټرول او د افغانیو د ارزښت د کمیدو د مخنیوي په اړه د یو لړ اقداماتو خبره کړې ده. دغه بانک پرون په یک شنبه په خپل ایکس پاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره په بازارونو کې د افغانیو د ارزښت د ثابت ساتلو لپاره د کافي سرچینو د موجودیت ویلي دي. د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان له ډلې میر شاکر یعقوبی وایي چې ښایي د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت راټیټېدل له افغانستان سره د امریکا د متحدو ایالاتونو د نغدو پیسو د مرستې له احتمالي کمیدو سره تړاو ولري.
تحت کمک های امریکا به افغانستان میتونه تاثیرات مهمون
پر افغانستان د امریکا د مرستو دریدل مهم او ناوړه پایلې لرلای سي چې وا هغه د اسعاري سرچینو د رقمیدو او د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیو زیاتوالی دی چې اوس همداسې سیوی دي. دغه مسأله افغانستان کې د وارداتي او د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو سبب کیږي. له دې سربیره به د پړسوب یا تورم کچه لوړه او د تقاضا هغه رقم کړي.
13 د امریکا د متحدو ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په وی خبري ناست کې د امریکا د وسنی ولسمشر بایدن دولت له لوري له طالبانو سره په مالی مرستو د نیوکو سربیره د دغه مرستو پر درېدو ټینګار کړی و. ټرمپ دغه څرګندونې د امریکا د استازو جرګې د غړي ټیم بورج له غوښتنې وروسته کړې چې نوموړي هم د مرستو د درېدو سپارښتنه کړې وه او ادعا یې کړې وه چې دا مرستې د طالبانو له حکومت سره کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت، ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت بیا له دوی سره د امریکا د مالي مرستو ادعاوې رد کړې دي. د څه باندې دریو کلونو راهیسې امریکا په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بشري مرستو په چوکاټ کې هره اونۍ د نغدو پیسو د 40 میلیونه ډالریزو کڅوړو مرستې کړي چې د نړیوال بانک د ارزونې له مخې دغه پیسې د افغانیو د ارزښت او دغه هیواد د اقتصاد په باثبات ساتلو کې د پام وړ رول لرلی دی.
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ
تاسو کولی شئ چې آزادۍ رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې واورئ. سلامونه، وخت مو خیر. د افغانستان په وخت د شپې 9 بجې شي. تاسو آزادۍ رادیو ته غواګی است. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یو چوایي چې سویس د افغانستان لپاره د بشري مرستو له صندوق سره د 2.3 میلیونه سویسی فرانکو په اندازه چې شاوخوا 2.6 میلیونه ډالر کېږي نورو مالي مرسته کړې ده. د اوچا د افغانستان څنګه نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه مرستې به په افغانستان کې د اړو کسانو پر لاسوي د پام وړ اغېز ولري. اوچا تېره اونۍ ویلي وو چې 2015 کال به په افغانستان کې 2.9 میلیونه خلک چې د دغه هېواد د ټولو وګړو تقریبا نیمه برخه جوړوي د خپل بقا لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی میرخان متقی په کابل کې د سعودي عربستان له سفیر فیصل طلاق سره د کتنې پر مهال پاج کې د افغانانو لپاره د ونډې د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د وزارت پی بیان کې ویلي چې ښاغلی متقی پرون یکشنبه د ونډې په جریان کې د سعودي له حکومت غوښتل چې په غیواد کې میشت افغانانو ته د قونسلي خدماتو په برابرول کې همکاري وکړي. د بیان په برخه کې د سعودي سفیر په وینا راغلی چې ویلي دي هیواد یې غواړي په بیلابیلو برخو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. په دې باب نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د سعودي سفارت هم د دې غونډې په اړه تبصره نه ده کړې. سعودي عربستان د مرغومي جدي پر 2 مینیټه په افغانستان کې خپل سفارت بیا پرانیست. پر افغانستان د طالبان له بیا واکمنۍ وروسته ایس هیواد د دې ډلې لنډمهاله حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. سعودي عربستان یو لاغو درې ودونه وو چې په 1990 لسیزه کې د طالبانو لومړی حاکمیت په رسمیت پیژندلی وو. نور دوه ودونه متحده عرب امارات او پاکستان.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د آزادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن ورځې 15 دقیقې بحث تر شرغ لست. پر دې خبره کوي چې آیا د سیمې او نړۍ په سطحه کنفرانسونه او غونډې چې هلته د نجونو د تعلیم پر اهمیت خبرې کیږي د طالبانو دریځ نرمولی سي. تېره شنبه او یکشنبه په پاکستان کې هم د سعودي عربستان د یوې غیر دولتي ادارې په مشرۍ یوه غونډه وسوه چې هلته هم په اسلامي هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان کې د نجونو د تعلیم په وړاندې پر پراتو خنډونو خبرې وسوې. دغه غونډه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د 40 هیوادونو او بنسټونو څخه باندې 150 استازو پکې ګډون کړی وو، د یوې اعلامیې په خپرولو سره ختمه شوه. په دې غونډه کې د طالبانو حکومت هم د ګډون بلنه ورکول شوې وه، خو د طالبانو کوم غړي پکې برخه وانه خسته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر دې غونډې انتقاد کړی او ویلي وو چې د غونډې هدف افغانستان دی تر څو د طالبانو مشره چې د نجونو پر زده کړو یې سخت محدودیتونه لګولي و شرمیږي. د غونډې د تابعیا کوونکي ټولنې رابط العالم الاسلامي مشر ډاکټر عبدالکریم الایسا ویلي په اسلام کې د نجونو پر زده کړه کوم بندیز نسته او هیڅوک باید د دې لپاره شرعي بهانې ونه لټوي. شیخ عیسی کڅم د چانو موانه خیس خو په دې غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر تعلیم بندیز مهمه موضوع بلل کیږي. اسلام آباد کې دا غونډه داسې وخت جوړیږي چې د 2018 کال د اگست پر 15 پر افغانستان واکمن سو طالبانو لا هم د شوزو پر تعلیم او کار بندیز ته دوام ورکړی دی. هغه د دې ترڅنګ په دې وروستیو کې د افغانستان په ټولو طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو او شوزو زده کړې هم نه اعلان کړې. نړیوال په پرله پسې توګه د طالبانو پر حکومت له دې کبله انتقاد کوي او هغوی د میرمنو له بشری حقوقو په سرغړونی تورنوي، خو طالبان دا تورونه نه مني. د طالبانو حکومت وایي چې د شریعت په چوکاټ کې شوز او تخپل ټول جایز حقوق دوی ورکړي دي. افغانستان یوازنی هیواد دی چې نجونې پکې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې نسي کولی او پوهنتونونو ته نسي تلی. په 25 دقیقې بحث کې پر همدې خبره کوي چې طالبانو ولې له نړیوالو غوښتنو سره سره خپل دریز نرم کړی نه دی، ولې د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د لګول سوي بندیزونو په اړه ځواب ویلو ته نه دی حاضر، او طالبان ولې د نړۍ له مهمو اسلامي پوهانو سره پر دې موضوع بحث ته نه کښېني. په څو شیبو کې له میلمنو سره همدا موضوع څېړو. د 25 دقیقې د بحث میلمانه دي د پوهنتون پخوانی استاد وحید الله زغم، دغه راز د ښځو د حقونو فعال پرول واشه کاکړ. دواړه میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې ښاغلی زغم، تاسو ترازو ستاسو نظر څه دی چې طالبان ولې په پاکستان کې په ورستۍ غونډه کې چې دوه ورځې دوام وکړ ګډون ونه کړ؟
د هر څه مخ کې واقعا په دا اوس وخت کې کله چې طالبانو په انسټیټیوټونو باندې هم د نجونو لپاره د زده کړو برخه کې په دو باندې هم بندیز ولګوه، او هغه آخري امید چې نجونو درلوده چې مثلا انسټیټیوټونو کې به درس وایي هغه ورڅخه واخیستل شو. نو په دې اوس وخت کې داسې یو کانفرنس جوړېدل د ټولو اسلامي هیوادونو څخه د علماو راتلل غلطه، او دغه موضوع د دیني اړخ نه د اسلام د نظره تبحث لاندې نیول او پاړه باندې په مقابل کې یو غبرګون او یو دریز نیول، دغه واقعا څه اقدام دی. اما طالبان هغه تعبیر چې دی کوم د دین نه لري، او هغه تفسیر چې دی د دین نه لري، دی خپل دغه کوم شرایط او کوم محدودیتونه چې دی په افغانستان کې وضع کړي، دی فکر کوي چې دی هغه واقعي اسلام یوازې دی پرکټیس کوي، په داسې حال کې چې د دوی دریزونه واقعا د نورو اسلامي هیوادونو او د علماو د خانه په مختلفو وختو کې په اړه باندې غبرګونونه ښودل شوي دي، او د دوی ډېر دریزونه د اسلام سره په ټکر کې ښودل شوي.
میرمن کاکړ، طالبان ولې نه دی حاضر چې پر ښځو او نجونو لګول سوي محدودیتونه کم کړي؟ که څه هم د نړۍ اکثره دینی عالمانو له طالبانو په دې برخه کې د نرمښت غوښتنه هم کړې ده،
په ځانګړي توګه د دغه سه پروګرامونو کانفرنسونو جوړول، او په تاسف سره چې د ریو نه ګډون کول دا یو لوی ستونزه ده، او د افغانستان دغه لوی معضل د حل نه کېدلو لپاره او زمونږ د قومونو په منځ کې د یو تفرقې اچولو لامل هم ګرځي. دلیل دا دی چې په موږ باندې یا زمونږ په پښتنو سیمو باندې بدبختانه ټاپه لګول کېږي چې اکثره د طالبان پښتانه دي، فکر کوي چې او سخت دریزه وړاندیزونه لري. دا باید زه مقدمه کوم چې دا منطقه ته ستونزه پیدا کړې ده، او همیشه موږ د دغه ستونزو سره د دریز د لاسه مخامخ استو. دریو دا دریز په موږ باندې د ښځو باندې په تاسف سره اصلا ستونزه زمونږ په کلو په باندو کې ډېره ده، او په پرتو سیمو کې ډېره ده، او د دې جبران موږ پښتنې سیمې ډېر ګوري، البته ټول افغانستان ګوري. زه افغانستان ته ټول په یو سترګه ګورم، او زما هیواد دی تر یو سوري او تر یو بیرغ سوري لاندې ژوند کوو. دریو ایدیالوژیک باورونه دي. طالبان هیڅکله د خپل دریز یا د شریعت د تطبیق په اساس توجیه کوي، که څه هم اسلامي نړۍ ډېر علماو د طالبانو تفسیر محدود بولي. بل دریو د سیاسي کنټرول دی. طالبان ممکن د خپل دریز د نارمولو په صورت کې د خپل سخت دریزو پلویانو ملاتړ له لاسه ورکړي، او دریم ټکی بین المللي فشارونه ته دي. که څه هم طالبان پر نړیواله ټولنه د ښځو د حقوقو د نقص په اړه طالبان باندې نیوکه کړې ده، مګر هغې تر اوسه پورې د دې غوښتنو ته یو تګلارم نه ده تعین کړې، او خپل داخلي موضوعات هم نه دي حل کړي، او دا غوره نه ګڼي چې د ښځو په مورد کې د دې سره کینې او خبرې وکړي. فکر کوي چې دا زمونږ داخلي موضوع ده. بل دلته د زمونږ کلتوري او عنعنوي اغېزې دي چې د افغانستان په بعضو سیمو کې د کلتوري ارزښتونو ته متاسفانه چې دوی د زمونږ د کلتوري ارزښتونو نه تعبیر معنی تفسیری دیو خراب کړی دی، او فکر کوي چې چون دیو په دغه کلیوالو سیمو کې ژوند کړی دی، د تعلیم او د علمیت نه فقط د یو مدرسې د یو اړخ لسته دی، دې سره د دنیا مطالعه او نور نظریات ورسره نشته دی. د دې په اساس دیو دغه دودیز سخت دریزه انانات چې زمونږ په پرتو سیمو کې دی، دیو دا کلک کړی دی او نه غواړي چې دا پلی کې فکر کوي چې دلته ډیره موږ ته صدمه رسي. لکه په کلونو مخکې چې هم دا خبره کېدله چې ښځه که چېرته د بهر وځي هغه سړي ته خدای نخواسته د یو بېغیرت ګمان کېږي. دغه فکرونه تر اوسه چون دیو د ښاري او د راتګ سره په دیو لرې وساتل شو د ښارونو نه، دیو ته فاصلې ایجاد شوې، دیو ته داسې پروژې او داسې کارونه جوړ شو چې دیو ښاري ذهنیت مطالعې درس سبق د دیو نه لرې پاتې شي.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر په وار ور ویلي چې دوی د نجونو تحصیل د شریعت د احکامو له مخې منع کړي. د نړۍ دینی عالمان د په وینا چې را دسي دوی ته د قناعت ورکړي چې د نجونو تعلیم او تحصیل روا دی. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
په مشخص ډول باندې دوی نه دی ویلي چې یعنی د اسلام کې د نجونو زده کړې مشکل لري. دا متفاوت دریزونه دي. بعضې کټګوري وایي چې کلتوري مشکلات دي، بعضې د دین د نظره توجیه کوي. اما په عموم کې په افغانستان کې چې څومره هم علما دي، هغو د دغو بندیز په مقابل کې غبرګون ښودلی دی، دغه د اسلام سره په ټکر کې ښودلی او په همدې شکل په نړیواله سطح هم دغه کار شوی. اما یوه موضوع ده کله چې موږ مثلا د طالبانو د سترې محکمې رئیس کوم نظام نامه او یا اصولنامه دغه موضوع ته اشاره شوی، دغه موضوع په اړه باندې لیکلی دي چې د نجونو زده کړې د اسلام د نظره کوم حرام نه دي او مشکل نه لري، خو ولې باعث د فتنې او فساد د ایجاد ګرځي. زه فکر کوم دوی دغه قید د همدغه قید نه استفاده کو او دوی د موضوع منفي اړخ په نظر کې نسي. دوی غواړي یو داسې یو ایډیال حالت رامنځته کړو چې په هغو کې دی یعنی هیڅ تخطی دی یا انحراف اخلاقی انحرافات او دغه شی تر سره نشي. اما دا په انساني ټولنه کې وجود امکان نه لري چې داسې یو حالت موږ رامنځته کړو. نو دوی د همدغه قید نه چې د نجونو او د ښځو بهر ته تلل او یا کار کړل یا ښوونځیو او پوهنتونونو ته تلل باعث د فساد او د فتنې د ایجاد ګرځي. همدغه قید په اساس باندې زه فکر کوم چې دوی همدغه قید ورته یو دلیل ګرځولی دی تر څو د نجونو په زده کړو باندې بندیز ولګوي. اما د موضوع نور ډېر ابعاد کوم چې د افغانستان په پرمختګ، د ټولنې فرفا، د صحت په برخه کې، د کورنۍ تاوتریخوالي په کموالي کې او په عموم کې د یوه ټولنیز ثبات پر منځته کولو کې د نجونو او د زده کړو تاثیرات چې کوم دي، د موږ د ټولنې د پرمختګ لپاره چې کوم تاثیرات یې دي، هغه دوی په نظر کې نه نسي. اما دغه یو اړخ که مثلا احیانا فتنه او فساد خو اصلا په غولې اندازه باندې شاید منځته نشي. اما دوی دغه د موضوع دغه بل طرف چې دی دغه باندې ډېر فوکس کا او فکر کا چې دوی مکلف دي یعنی په کامله توګه د دې مسایلو په ټولنه کې جلوګیری وکړه او همدغه فکر کوم یو دلیل ورته ګرځولای چې باید نجونې په پانتونونو او ښوونځیو کې درس ونه وایي.
مننه. میرمن پلوشه کاکړ، د نجونو او ښځو پر تعلیم او تحصیل د غرض کار بندیز به ستاسو په نظر د افغانستان د پرسه عواقب لري؟
تاسو فکر وکړئ چې وخت یو هیواد کې چې نیمایي نفوس یې یا وګړي ښځې دي، د هغې فلجول دا معنا لري چې د اقتصادي د لحاظه، د سیاسي د لحاظه، د نړیوال اړیکو دپاره په بین المللي توګه او بل ځای د کلتوري د لحاظ نه ویم چې موږ اوس شرمیږو. یو حقیقت ویم، وخت چې کله چې زه په یو ځای کې وینا کوم، خبرې کوم، ما نه خلک پوښتنه کوي چې یعنی دا خو اسلامي لاره نه ده، ولې د یو تفاهم ته نه رسیږي؟ راځئ داسې د شریعت په رڼا کې د نرم دریز دپاره علمي فقه ته او دلایل وړاندې کړو، بیا به موږ هغه ته کار وکړو. زه چې کله دا خبرې یا یو ځای کې وینا کوم، یو خبرې کوم، ما ته وایي چې دا ستاسو هیواد ولې توپیر لري، تاسو ولې آیا دغه طالب د یو مور نه ده پیدا، هغه طالب خور نه لري، آیا دا طالب نیا څوک و، کورنۍ څوک و، فامیل څوک و، یو چا زیږولی دی؟ تاسو فکر وکړئ چې د دې اغیزه زموږ د سیاسي د لحاظ نه په نړیوالو کې موږ ته د یو 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 تاسو ته وایم، ما ته د یو ښځه په صفت داسې په عامیانه توګه وویل لکه د یو شرم ټکی راته ښکاري چې زه بیې بحث نه شم کولی چې په دې یوویشتمه پیړۍ کې زما ښځه د کور نه د بهر اجازه نه لري او د تعلیم چې ابتدایي ترین حق دی د یو انسان چې په اسلام کې دی، بل ما ته خلکو ته نړیوالو ته او اسلامي هیوادونو ته زمونږ هیواد یا زمونږ د هیواد وګړي باسواده نه ښکاري په عامه توګه. زه تاسو ته ځکه دوی وایي چې څومره دریو د علمیت کچه ټیټه ده، څومره دیو نه پوهېږي چې اسلام څه ویلی او دیو څه کوي. ټوله نړۍ یو طرف ته ده او دا بل طرف ته دی، دا د بل دلایل دی. د اقتصادي د لحاظ نه په کورنۍ کې شخړه پیدا کوي، څوک چې هغه څوک چې ښځې خود کفا وي، یو څه معلمې وي، ډوډۍ ځان ته پیدا کول، خپل جامه یې اخیستل، خپل لباس یې اخیستو، په خپل کورنۍ ژوند کې یو احترام درلودو، یو عزت درلودو، هغې ته کم شعور ته هغه ټول مسایل ورته کمیږي او دا د تاوتریخوالي سبب ګرځي د اقتصادي مسایل. همچنان دلته تاوتریخوالی د ښځو او د مېړه په منځ کې ډېر عام تازه تاسویم پیدا کېږي، د هغې خواستونو ته رسیدګي نشي کولی. بل موږ د اسلام ته په یو ډول یو اسلام ته یو خدای نه خواسته موږ صدمه وړاندې کوو چې موږ ویو چې نه، ولې زموږ اسلام افغانستان ولې داسې فرق لري؟ موږ توبیرونکي د ګرځېدلو دپاره دا عام د اقتصادي داسې په په مجموعي توګه ویم چې هم د اقتصادي لحاظ نه، هم د سیاسي د لحاظ نه، هم د ټولنیز ژوند د لحاظ نه موږ ډېره لویه صدمه لیدلې ده او دا صدمه ګورو چې بیا موږ جبران نشو کولی. بل یو غټ تفکیک منځته راوړی دی، بل په نړیواله کې زموږ سیمو ته دا یو غټ صدمه منځته راوړی په دې چې دوی فکر کوي چې پښتانه نه غواړي مکتب ته لاړ شي. زه غږ کوم، زه دا ویم دا د واورې د ټولنه ټول زمونږ هیوادوالو ته چې دیرې جبران نشي کولی. دا د افغانستان په بین المللي او په ملي توګه زمونږ د هڅې دي چې مونږ په قومونو او په ملیتونو او په نورو برخو کې مونږ وویشل شو، زمونږ سیمې وویشل شي او دای ته اعلان کوي چې نه، تاسو دا نه غواړئ، دا ټکی چې تاسو نه غواړئ یا پښتون نه غواړي دا ډېر یو پرمانه ټکی دی او دا مونږ ته صدمه رسوي، به آینده کې د دې جبرافي څوک هم نشي کولی.
ښاغلی زغم، مخکې میرمن کاکړ د صدمې یادونه وکړه چې دغه مسایل چې اوس طالبانو مخکې کړي دي دغه محدودیتونه دا به سخت عواقب ولري. دا چې نن ښځینه ډاکټرانې له افغانستانه په وتو دي یا هم د نور تحصیل مخې نیول سوی ده، څو کال وروسته به تقریبا په افغانستان کې د دوی شمیر په نشت حسابي، دغه مسؤلیت ستاسو په نظر چا ته راجع کیږي؟
دا مسؤلیت خو نو همدوی ته راجع دی، ځکه دوی وو چې کله په قدرت ته ورسېدل په هماغه وخت نه شروع تر ننه پورې په مختلفو پړاوونو کې او په مختلفو برخو کې د نجونو په زده کړو باندې بندیزونه لګولي. اول په لیسو کې وو، وروسته پوهنتون شو او د پوهنتون د اوس ګورو چې انسټیټیوټ باندې هغه قابلګي او نرسنګ هغه برخو کې هم دوی بندیز ولګوه. نو د دغو ټولو کړنو مسؤلیت بیرته همدی ته راجع کیږي، د دغو کړنو نه چې هر څومره ضرر افغانستان ته، که د اقتصادي نظره وي، که د صحي نظره وي، که د ټولنیز نظره وي، کوم اضرار چې افغانستان ته او کوم تاوانونه چې افغانستان ته متوجه دي یا متوجه کیږي او خلک د افغانستان نه په همدې خاطر باندې مهاجرت ته اړ کیږي، او د موږ د اقتصاد د نظر نه د یو راپور په اساس باندې موږ شاوخوا $2 میلیارد تنها په کلانیش ډول باندې د موضوع د اړخ نه موږ ضرر وینو. د افغانستان غونډه یو غریب هیواد په نظر کې موږ ونه تو $2 میلیارد په نظر کې ونه سو، نو دا یو ډیر غټ رقم دی. نو د ټولو اضرار کې اقتصادي دی او که په صحي برخه کې دی، دا ټول اضرار د دې مسؤلیت دی ته راجع دی. او دا 8 میلیونه خلک چې د افغانستان وتلي دي مهاجر شوي، د هغو اکثر دلایل هم دغه دي چې د دوی اولادونو ته په افغانستان کې زده کړې اجازه نه ورکول کیږي او یو خاراتلون کې د خپل ځان او د خپل آینده نسل لپاره نه ویني، په همدې خاطر باندې د مجبورۍ کې چې خپل وطن او هیواد پرېږدي او دغه لړۍ وس روانه ده. ځوانان هغه دی په د اروپا ته پراتګ باندې په مختلفو لارو باندې مختلفو مشکلاتو سره مخ کیږي. په داخله د افغانستان کې فقر په اندازې ته رسیدلی دی چې موږ داسې یعنی داسې پیښې په سوشل میډیا کې راځي چې یو کس ولاړ دی او خپل خلک دې تر بولي چې یعنی زه د مجبورۍ د لاسه خپلې ګردۍ خرڅوم. نو دغه ټول عواقب چې دي، دغه ټولو مسؤلیت چې دی همدغه ډلې ته چې دغه محدودیتونه، دغه بې ځایه محدودیتونه چې نه د اسلام د نظره توجیه کېدلی شي، نه د هېڅ قانون او د هېڅ اصولو د نظره نه شي توجیه کېدلی، دغه بندیزونو د وجې چې څومره از لاره هم افغانستان ته راجی دي، دغه ټولو مسئولیت
همدې ته ګرځي. ډېر مننه میرمن پلوشه کاکړ. د نړۍ دینی او البته وټول دینی عالمانو ویلي دي چې په اسلام کې د شو زونجونو پر تعلیم او تحصیل د غراسکار بندیز جواز نه لري. د طالبانو لوري ولې ورته غوژن نیسي یا ډول ډول بهانې تراشي چې دغه کسانو څرګندونې په یو ډول رات کړي؟
مننه. د دې لپاره چې زه په خلاصه توګه باید ویم، د دې لپاره چې دلایل نه لري، دې سره د قانې دلایل نشته، د مقنې دلایل نشته، ځکه د یو کار نه دی ځان وباسي. د یو خپل منځي اختلافات پایست دي کې چې د یو د تاسو د جلسو نه اوسي، ځکه اسلام په ټوله نړۍ کې یو شی دی. اسلام یو مقدس دین، یو پاک دین. اسلام د سیدین دی چې د انسانیت دین دی. اسلام د تمدن دین دی، د مدنیت دین دی. متاسفانه چې دی قانې کننده دلایل نه لري چې په طرفه سي چلسو کې د دې نه اوسي او د یو ګډون پکې نشي کولای، کنه دا خو هیڅ خبره نه وکړه. ټوله نړۍ یو طرف ته شي او د دې باندې باس وشي، ځکه زمونږ همیشه هیله ده چې اسلامي نړۍ او زمونږ د منطقې دا ټول علما سره یو ځای کړي او د دې وي باندې کې په ټوله نړۍ کې د دا خدای حق باندې کې مکتبونه باندې کې تعلیم باندې کې و اسلام د سویلې دي بند شي، لکه څنګه چې په ټوله نړۍ کې خلاصو مکاتب په ټوله اسلامي نړۍ کې منطقه کې خلاصو. همداسې بیرته اعلان کړي چې نه، اسلام ویلې دي چې ټوله بند وي. که ټول هیوادونه کې اسلامي هیوادونه کې بند شو، نو افغانستان د مومنی مننه موږ به خوشاله شو چې اداقل ټول اسلام اسلامي نړۍ دا بند کړی دی. مګر که چېرته یوازې په ټوله نړۍ کې افغانستان د ښځو مکاتب او د نجونو مکاتب بندوي، دا معنا د دې لري چې نقص د دیو کې دی. لکه څنګه چې په دری کې ویل کېږي چې اسلام به ذات خود ندارد، عیبی هر عیبی که هست در مسلمانی ماست. صدر د اسلام نه تر اوسه پورې داسې نه دی شوی. لکه کوم کار چې دی وکړي، اوله دوره کې وه موږ ویل، زه البته یو بده تجربه وه، دوهمه دوره کې خو موږ فکر کوو چې نه، دوی نړیوالو سره کښېني، نړیوال تعهدونه دي او دوی دا تعهدونه امضا کوي، دا ټول به ښه، هر څه به ښه شي. په تاسو سره دوی د ناستې توان نه لري. زه باید په زغرده تاسو ته ویم، دوی د اسلامي نړۍ ته جوابونه نه لري چې دوی قناعت ورکړي. خپل منځي اختلافات لري چې دوی نشي کولای چې دلته لاړ شي. یعنی خو مشکل نشته، مشکل په چی شي کې دی؟ خو نن خو چې یو ماشوم ته مو دغه مشکل هم داسې ارزیابي کوي لکه زه یې چې کوم. که چېرته دلایل ولري ولې نه کښېني؟ زه یو دلیل لرم، ویم ما ته قناعت راکړي، نړیواله ته قناعت. که نړیوال ټول اسلامي نړۍ غلط کار کړی، نن بعضې اسلامي هیوادونه کوم اشتباهات چې کړي دي، چې ښځو ته یا اجازه یا د ډریورۍ یا د موزیک د هر څه نه ورکړي، هغې پوهېږي چې نه، دا کار اشتباه وه. موږ د یو انسان په توګه خپل حق غواړو. یو انسان ته توګه موږ بشر یو، په دې نړۍ کې موږ زیږول شوي یاستو. موږ خپل جنسیت خپل نه دی تعین کړی، موږ ته همدا جنسیت خدای را کړی دی. دغه جنسیت د مور په ګیډه کې زما سره خدای راته را کړی دی چې زه یو میرمن پیدا شم، زه یو ښځه پیدا شم، زه یو جنۍ پیدا شم. پس دا خو زما ګناه نه ده، دا حق چې همداسې جنسیت د یو نر تعین کړی دی، خو زه یې هم پس تعین کړی. پس ګناه څه ده؟ دا دیو په اسلام ته دا صدمه وردی که دا نقص دی. دا دس معنی لري چې زما شک په هغه چا رازی، غیر اسلامی شک په هغه چا رازی چې دغه
ابتدایي حق نه خزه محرومه
وسنی حاکمان وایي چې دوی دغه بندیزونه ممکن د وخت په تیریدو سره لری سي په دې خاطر چې دوی وایي چې یو فضا ایجادوي داسې امکان ګوري چې طالبان پر شو ځونجونو د لګول سوی محدودیتونو کمولو ته غاړه کشیږي
زه فکر نه کوم دغه خبره هغه یو لاره ده چې دوی په دې باندې دي ولس د احساساتو د کنټرولولو او د داسې یو حالت نه د مخنیوي چې مثلا خلک د دوی په مقابل کې یو غبرګون وکړي د دغو د مخنیوي لپاره د دغو خبرو نه کار اخلي که چیرې موږ وګورو په اوله دورو کې د دوی او دوی چې کله اوس قدرت ته راغلي دوی په مراحلو کې دغه بندیزونه زیات کړي دي نه د دې په ځای چې مثلا د شرایطو د ایجاد کولو دپاره یا د شرایطو د برابرولو دپاره دوی کوم کوښښ کړی وي او شرایط که موږ په نظر کې ونیسو مخکې هم شرایط کې کوم مشکل نه و د نجونو ښوونځي جدا وو په پوهنتونونو کې دی د یو څه وخت لپاره ورځې جدا کړلې همداسې صنفونه ورته جدا کړل نو د شرایط په ډېر اسانۍ سره مهیا کېدلی شي اما موضوع دا ده چې د دې پر رهبرۍ په راس کې کوم کسان دي هغه په خپل فکري او ایډیالوژیک لحاظ باندې د نجونو د زده کړو سره مشکل لري او دغه خلک چې میډیا ته راځي یا په میډیا کې خبرې کوي هغه په یو شکل باندې غواړي د خلکو د احساساتو د کنټرول لپاره د دغو طریقې نه او د دغو خبرو نه کار واخلي نور زه خپل فکر نه کوم چې دی دي وکه دغه بندیزونه په اسانۍ باندې لري کا د دوی هیڅ امکان نشته یو کده چې مثلا د دې پر رهبرۍ کې تغییر وکړي او نوی کسان د یو هغه متفاوت نظر ولري هغه شاید امکان ولري اما په ټوله کې دغه د دوی وادي چې کومې دي د شرایطو یا د نور خبرې دغه تاسو ولسته احساسات د کنټرولولو لپاره او د یو غبرګون د مخنیوي لپاره دغه خبرې ترسره کیږي
ډیر مننه میرمن پلوشه ککړ وخت کم دی کډاره تو وایس چې د سیمې هیوادونو یا هغه سازمانونو چې پر طالبانو نفوذ لري په دې برخه کې څه کولای شي چې طالبان خپل دریض د شو ځونجونو په وړاندې نرم کړي
مشروط شرایط به پی کې دي کوم چې دی د تمویل کوي یا ناست ولاړه او یا بین المللي تعهدونه ورسره لري هغه په شروطو باندې باید ورسره کې خوستل شي هم اسلامي هیوادونه هم غیر اسلامي هیوادونه چې دی ورسره تعهدونه کړی دي او په خپل هغه تعهدونه چې کوم دی ودي کړی دي دی باید پابندي ولګول شي او دی باندې مشروط شرایط باندې همیشه دا تاکید کوم چې دی باندې دا قیدات راوړي او د دې سره بین المللي او ملي کنفرانسونه کې کینی او یو مطلوب نتیجې ته ورسیږي
ډیر مننه ښاغلی زغم ستاسو نظر به وورو چې د سیمې هیوادونه او بنسټونه په دې برخه کې څه کولای شي
نو کومو تاسو وګورو د اسلامي همکارۍ سازمان مخکې هم اعلان سره کړی علماء او مختلف خپل نظریات په اړه ورکړل دا کنفرانس ظاهر شو نو ټول دا کړنه د اسلام د نظر رات کړی دی او د اسلام د نظر نه توجه کیږي دا په عموم کې نړیوال ټول نړیوال نړیوال ټول هیوادونه او سازمانونه باید مشروط مثلا که در افغانستان سمرست کو یا که دوی سره تعامل کو باید بشری حقونه قربانی نشي ټول بشری حقونه په خاص ډول د ښځو د کار او د زده کړو حق بدون دغه د تضمین په افغانستان کې هر ډول تعامل د داسې ډلو سره هغه خپل د نړیوالو قوانینو یو خلاف عمل دی او دا د افغانستان د خلکو سره او د افغانستان د راتلونکي نسل د ټولو سره یو خیانت ګڼل کېدلی شي
ډیر مننه 25 دقیقې بحث ول ازادي رادیو مو وورید نن مو په افغانستان کې پر انجنو او شوزو د لګول سوی محدودیتونو په اړه خبري وکړې دغه بحث ملمنه و د پانتون په خوانی استاد وحید الله زغم دغه راز د شوزو د حقونو فعال پلوشه کاکړ لاوریدونکو هم مننه چې دغه بحث یې را سره وورید ازادي رادیو هر ورځ 24 ساعته له تاسو سره ده
गुलाब गुलाब पानान में प्रदय मजदूरे मुशी या बताता पत
یا با ماتا پات چشی ولی ون داسی اوشی ولی ون داسی اوشی چی گلاب گلاب توانان میں پردے مزدورے ملشی پترنگ پترنگ وختونا بے پستر استر گوڑان داشی ولی والی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں بپردے مزدورے ملوشی ولی ولی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوان